افغانستان کې سهار لس بجې شوې ده. ازادي راډیو یې بلې خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د موسیقي خپرونه ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هېواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې ولتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پیټر رایډر پرون په واشنگتن کې یو خبريال د دې پوښتنې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هېواد د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پینتاګون ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. ښاغلی رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوي نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته، خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي، یعنې له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانونو. رایډر زیاته کړه د دې په باور موږ اوس په خوندي حالت کې، خو بیا هم وضعیت له بهر څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهر د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. د امریکا دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې متحدو ایالاتونو د جولای په 1 اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وواژه. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان تیر حکومت د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپل څېړنې وزنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي و چې د جنګي جنایتونو په اړه په خپله څېړنه کوي. دغه څېړنه 2 کاله ځنډول شوې ده. د اژانس په وینا په هغو اسنادو کې چې روانه اونۍ د محکمې پر وې پاڼه خپره شوي ویل شوي چې مخکښ څارنوال کریم خان ټینګار کړی چې د څېړنو د ځنډولو لپاره باید د افغانستان غوښتنه رد شي، ځکه د هغه په وینا په افغانستان کې چارواکي په محکمو کې د عدالت د پلي کولو لپاره هڅه نه کوي. تر اوسه د طالبانو د حکومت چارواکو د دې موضوع په باب رسما تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د محاکمو په چارو کې د شفافیت خبره کړې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسان اغیزمن شوي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سرخوندریا له والي مننه کړې چې د ترمز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د ال اکبروف په خبره د ترمز د مرستو له مرکز څخه هره ورځ په 40 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلې د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړې، له لوړ مورال څخه برخمن دي. دا خبره د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وکړه.
مورال بازیکنان خیلی بالا است.
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې تر سره کړې چې دواړه ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دي. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوب کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. روسیه پر د هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په جواب کې د کاناډا پر 55 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او ار بیا په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. د ادارې ویلي چې دا مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو کسانو وویشل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 9 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له نخوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی په خپل مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغله امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمه تر راتک مخکې په زینو ځانګالو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو لدی عمل چې وکولای شو په دغه لرو پروتو سیمو کې د ژمي دراسه دوه د لارې باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو مونږ لاړې رو مالی امکانات ته اړتیا لرو. هله مو دا چې د مالی امکانات په زمونږ په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی د چهارشنبه په ورځ د ای وی اعلامیه په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړي چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالی، لوخي، غوړی، وریجی او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول شزو او جنو لپاره ډیر سخت کالو د همدارز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بیساري ډول زیاتې شوې او د افغانستان تر نیمه زیات وګړي د مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوی وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي. ورسله هغه چې باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړ ګن کسان له افغانستان د وټلو هڅه کوي. ډېر هم د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون له افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو د بد چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نور په دې رپورت کې
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې تیرول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ریپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دی. هلته موږ به یو خوابګاه یا د استرازای کې پراتو د دین خلکو به چې ګیمونه ویله خونه وي ترکیه سکر ویلي و چا به پخې ماتو چا به لاسونه چا غاښونه یا چا به سترګې شنې وي. یوه ورځ موږ په ګیم کې وختلو ترکیه پولیسو ونیولو. هلته واورم شی و د ټول نفر دومره وویل د چا خولی وینې وي د چې سترګې پړسېدلې وي اکسونه مې راسره شته هغه به هم در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازې شوي چې دغه پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
د ایران امنیتي ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوي دي. ګڼ نورې ټپیان کړي دي چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
مېرمن بهرینی پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبور شوي د کډوالۍ لار خپل کړي او په اروپا کې د خجوان په نیت د ایران او ترکیه پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه خکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څېړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور لمخه په تیر یو کال کې د ایرانی او ترکی ځواکونو لخوا د لکتر لګا 400 افغانانو د وژنې اسناد تر لاسه کړي، چې له دې جملې یو لس افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې درې نور د ترکی ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې د لاهې په نوم د یوې مېرمنې ویډیو په پراخه کچه غبرګونونه راپارولي دي. په دې ویډیو کې دا شوي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخواني ویان قاري سعید خوستي ورسره په زور نکاح کړی او د په جنسي لحاظ ځورولې او سخته شکنجه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤلې دربار دغه ویډیو ټکر ورکوونکي بللې ده. خو سعید خوستی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د الهي پنوم لیوی مېرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه واده وکړ، چې وروسته یې په خبره د ځینو ستونزو له امله نکاح لغوه شوه.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دی ویډیو د ډیرو پام ځان ته اړولې ده. په دې ویډیو کې ونجلې چې خپل نوم الهه خي وای، د کابل د مالجوي طب محصله ده او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په پخواني ویان سید خوستي تور پورې کوي چې په زور او جبر یې ورسره نکاح کړی او وروسته یې سخته شکنجه کړې ده. الهه دا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملي امنیت د یو جنرال لور دا او د قاری سید خوستي لوري سخت شکنجه شوې ده.
دهو چې بولن ما تجاوز شد، ما نمیفهمیدم چی کنم. سید خوستي هم فهم بگرم، من تعدید کرد کن فهم نشر میکنم. مرا به کارهای بسیار زشت وادار میکرد، هر شب و بالای ما تجاوز میکرد، هر شب مرا لدکوب میکرد. رفتم به کمیساری تورخم، مرا دستگیر کردن اونجا که پاسپورت تاپا میکنم. مرا گفتن منتظر باش، پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه ششاره کرد اونجا مرا گرفتن. یک ورخ بود نام چهار زن، یک مرد و نام مرا اونوشته بود. این مرا پس به کمیساری تورخم یک آدم بود از خوست بود، او مرا دستگیر کرد بود که چنار تکور بر ما زنگ زد.
پا دی ویدیو که دا اله نومی لخوا ادعا شوی چی ویدیو لخبرول و روست خیلی دا طالبانو لوری و وجل شی، خو ویلی دی چی لسل زل وجل کدو دا خدا چی یو وار و وجل شی. پا ټولنیزو رسنیو کې هغه مهال څو نوري ویډیوګانې هم نشر شوې. په یوې دغه ویډیو کې چې د آکی دا مېرمن هم الهه ده، په قاری سید خوستي پسې بلچر اخیستې او ورته وایي چې زما له کوره ووزه. دا لا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې، خو په ټولنیزو رسنیو او د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګونونه یې راپارولي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دا ویډیوګانې ټکان ورکوونکي دي او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د خلکو پام ځان ته ور اړولی. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه دا ټکي برجسته کوي چې موږ څومره نه پوهیږو چې د تاوتریخوالي دا ډولونه څومره پراختی. خو په یو څه چې پوهیږو هغه دا چې کله د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي، له بشپړ معافیت سره کیږي.
اغلی بار ویلی دی چې طالبانو د ښځو د وزارت په ګډون د میرمنو د حقونو د دفاع ټول بنسټونه له منځه وړي او اوسمهال خای په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې په پراخه کچا تاوتریخوالی موجود وي، ځکه د میرمن بار په خبره زیات شمیر افغان میرمنې نه غواړي چې پر دوی د شوي تاوتریخوالی په اړه وغږیږي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هم ګڼو افغانانو په دې اړه لیکل کړي او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې باید سلامت او ملامت معلوم او سزا ورکړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخواني ویان قاري سید خوستي هم زموږ غړي کې ځواب نه کړي، خو نوموړي پر خپل ټویټر په دې اړه وضاحتي لیک خپور کړي. نوموړي لیکلي چې شپږ میاشتې وړاندې د الهه په نوم یوې نجلۍ سره د هغې په غوښتنه واده وکړ، خو وروسته یې ولیدل چې الهه د عقیدې ستونزه لري. د ښاغلي خوستي په دې وضاحتي لیکنه کې راغلي هڅه یې وکړه چې د نصیحت او بحث له لارې د میرمن الهي عقاید سم شي، خو په خبره یې پایله یې ورنه کړه او ان تر دې چې د الهي له لوري قرآن کریم ته توهین وشو. نوموړي ویلي چې له دې وروسته یې له خپل شرعي حقه استفاده وکړه او دواړه سره بیل شول. ښاغلي خوستي دغه شان د الهي د وهلو او شکنجه کولو ادعا رد کړې ده، خو ویلي دي چې په دې نکاح پښیمانه و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو میرمنو د طالبانو له لوري د شکنجې وهلو او بندي کولو ادعاګانې کړې چې د طالبانو د حکومت له لوري رد شوي. دا یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو له یو کال زیات وخت تېرېږي، خو په دې ټوله موده کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، دغه شان له میرمنو د کار او له محرم پرته د سفر حق هم اخیستل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندي